د روانې اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کیږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه کتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخې پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې خپل د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خالو زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما
پښیمانی
پر سر نه ډوډۍ حکومت بلاس کې، بل حکومت بلاس کې، د باندې لا وخ بس هر شی موږ خپل بلاس کې، خو دلته باندې یو مجبوري څوک
په چل دي زی وزي قتل خو نه کوي.
یا نور بس توبه می هي،
هغه د خلکو په استلاوی نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي، خو ځوانانو ته څه وای؟
خدای دې سي دي کوه هغه هم کدا چې کار وکړي، ځای دلته دي بس زندان کې بل ځای خونه دي، و دغه غوښتنه دي منه سم کار وکړي. سبا کانوال
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي، او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر د ځوانانو دي چې غوی ګرځي را ګرځي، غوی ځان ته یو څه وایي، نو که ډېره وړه خبره هم سي نو هغه په غیرت سره راشي، یو بل نصر تیرېږي تربونی ته په ولسوالۍ کې، نو هغه رجګیږي بل تختار سره ورکوي، نو هغه یو بل نه ځان کم نه ګڼي، نو یو ورور رجګي دا بل ورور وژني، یو ملګری رجګي بل ملګری وژني. دا کیسې ډېرې دردونکې هم دي، او تربونیت دغه یعنی سل فیصد رول پکې لري، یعنی هغه ځان کم نه ورته راولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي، نو دا ورته یو ډول پیغور کاري چې ما باندې لاس جګ یا ماته تیز خبر وکړه، یا ماته پیغور وکړه، نو دای دی پیغور بدل یا کس مشتلو باندې یا پژلو باندې کوي.
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره، دوی ډېر زر احساساتي کېږي، بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس وژني، په پایله کې دا قاتل له کورم وزي، په کور کې نشي پاتې کېدای، ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي، په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري، خو ګاللې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله وغځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ځوان دومره مشکل وي سي د ما یو ملګری و، دښمني کړې وه تقریبا شل کاله، درس کاله، زما ته قصه کوله سي، یو ورځ د شپه وه روانه، متپکم راسره و، نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې، بېغامه پروت و، خپل سر ته یې پټوي خوی، ما ځان سره ارمان وکړ سي دغه ته ژوند وایي، داسې یو حالت به راسي څه زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي سي هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه سي راوتلی، دروازه مخ ته خوسه کوي، نو قتل څه دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي، او د دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه سیزون سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړی نه ځي، نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. د انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها، اذا جزا جهنم دا ابدی بدای په جهنم کې وي. دا ځکه چې انسان څه ده حتی ځان د وزلو حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده، لکه یو څوک مثلا قتل کوي، لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي، خدای پاک څومره په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا چې قتل ته کړي، هیڅ بدې ګناه ته به نه ټاکلي.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یو ستونزه راځي، دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی، خدا چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوون کې نه وی،
خپل ځان قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخکې کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته، هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دی ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپت والا سوم پات خدایا ماخل ترکڑا ضرور پزن کی مات خدایا
چوال زوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دي وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګ له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا دی اعدام د حکم اغا اشد مجازات په نظر کې نیولی دی، اغا په داسې حال که چه یوه ورځ زندان دیر سخت ده، اغا په هیچ عنوان باندې قتل نکی.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وی چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دوړو صورتونو کې مثلا نه حل کیږي، نه کېدې سبب بل څوک مو چې رکزم داسې کار وکم یا پیسې ورکم یا انجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، نه قتلونه به نورم کیږي، نو څنګه کیدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترین لاره د حل ده. په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له سارنوال نه او د قاضي نه چې په قضیه کې داخليږي، په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابواله ده. متاسفانه په افغانستان کې د قضایا موږ لرو او دا حل شوی هم نه دی، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغوی راضی د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې، دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو. اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي، او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د پکې راشي قتل وکړي او بالاخره زای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او د سی وضاحت ورکول، ورته چې دا مسائل جرمی بڼه لري، په دغه مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کوت که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری قانون وزر نگرنل کیگی. پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه تبرشی، مثلا یو چوک دا یو مشکل سره لری ورزی دی حوزی مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی، چارنوال تا دی اطلاع ورکی چرا شور رو رزده سری سره دغه مشکل دارم یا دغه جرم کرده. یعنی حتی که یو چوک مر هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخېده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله همدغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے